درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست لکه څنګه چې موږ په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه او پیژندل نن ورځ هم د هغو په ادامه رزو اطراحي سیستم پیژنو زموږ ستاسو درس باید د درودشمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې ادامه وکړي موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو لکه څنګه چې پوهیږئ زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي چې دغه انرژي چې د موږ وایي مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي دغه رقم د نور فعالیتونو دي چې حجره سرته رسي چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وایو چې د حجروي غشا څخه خارجيږي چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وايي کاربن ډای اکساید دی امونیا ده یوریا ده اضافي مالګه یوریک اسید دی او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده چې دوی چې شي دی به هم اضافي توکي چې زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجيږي د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونه کې ویلي و چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجيږي دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه او به او یوریا چې د هغه چې کیږي خارجيږي یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دی ضروري دي رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر د پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده د زموږ په بدن کې چې په بدن کې د وینې فلټر کول د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دی هغه د وینې فشار همدارنګه د کاتیا میشه بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې دی یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې همدارنګه د وینې فشار تنظیمول همدارنګه بل وایو چې د کم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکي ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت د پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دی هغه لمړی چیرې زی کورټیکس یې موږ وایو لمړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد چې تصفیه کیږي وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي میډیولا برخه کې چې دی د کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سرته رسیږي موږ وایو میډیولا چې د هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړشتونه څخه چې دی هرم شکله جوړشتونه لري او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشبول جوړ شي کم اضافي مواد چې جوړ شي وي هغه دریمه بچ چې د هالیبین سره نشته ده اوس نو راځو پیژنو چې هالیبین څه شته ویل کیږي هالیبین چې دی هغه د تشبول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي یعنی د مسانې سره چې سوي دي نشلیدلې دي او ورپسې راځو بولي مجرا پیژن بولي مجرا چې دا یو نری ټیوب دی چې کم تشې بولي چې جوړ شوی هغه د دیلر چې کیږي خارجيږي چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مسانې سره وصل دی یعنی د مسانې ورسته راځي او د کچیر په دغه ځای کې باکټریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سویل عمل کیږي کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي د غبرخه حتی په تشبولو کې د ویني بهیدنی لامل هم کېدلی سي ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایع چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز سات په مثانه کې اوسه د دې کوم عضلې چې دي هغه د یو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسې مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دي په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرونز چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې وشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډوله رګونه چې د دغه وشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش تیبرېزي چې دا وښ چپ چې دی اخیرنی برخه یومانان د جوړش سنته ورته اوښته ډول رګونو په دغه سره دا چې سی وی دی تاورا تاو سی وی دی را پېشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه مزافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبه په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهیږي دلته د لومړي شبکې ویش د ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي دغه وریدونه د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په لویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کوم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي. اور څه راځو د تشو بولو د فکول وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مسانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل پزان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مسانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره چې کېږي خلاصيږي مګر بهرني سفکټرونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسې او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسې. اوس نو راځو موږ او تاسو ځنی ستونزې چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایو. د پښتورګو کاني سره د صورت نیسي ډېر وخت شیدې د لګنچا چې دی په اخرنی برخه کې د کم کلسیم میگا د غدي مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سی په اخرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو درامسته کې دوه لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو دغه ته دوه لامل کې کیږي. ځینې وخت چې دوی د تشو بول سره که چیرې کوچني اوسي تشو بول سره یو ځای چکیږي خارجېږي. که چیرې د دوی غټ اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټ اوسي هغوی نسي کولی چې د څه د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا څه سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بله موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کیدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي. او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کیدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې رازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټ اوس چې بیا د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دي هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې څه کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره څه کیږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کیدلی سي او حتی کیدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دی نور غړې خپل تر تاثیر لاندې رانولیه. چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کیدلی سي. ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کیږي کیدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي. مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو. پوښتنه ته لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنو غلاست د لسم ټولګي وش په جمله واسطه نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایې کوم پات موضوع چې وا هغه تر بحث لاندې نسو او زده کوی. تل وست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وا هغه مو پیژندل، د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوسولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ تاسو ته درس بعد و د شمې صفحې څخه تر د پنځو سمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالیږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جل په جل تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالیږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکره ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه وروغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی شي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه وروغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی شي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته ارسو یا د کوم هغه ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیان دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جل په جل تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي. نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جل په جل تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري، چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل شي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې د هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موش اوستاسی پر جل بالی دا کم غوار چی دی، خوالا عرق دا یا خوالا عرق چی دی، دا چی دی هغا موادی چیز موش پر جل بندی تیزابی خاصیت پا دوا سر مختزی دی. چی دی کلا چی میکروب غوار مداخله و که دو دوغو پا واسطه چی دی خپل پا زن که کم انزایمون یا کم تیزابی خاصیت لری، دو دوغو میکروبونو دم رکی دول عمل گیره. او خوالا چی دی موش وای دا خوالا چی دی هغا خپل دا لیزوزایم پا نامه یا انزایم لری چی هغا دا بکتریا چی کلا غوار حمله وکی دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځوړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جلد چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جلد جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ او ستاسې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې زی رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن د پاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چې زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دی هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سوله د میکروب داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کیږي چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ ویني جریان تغیر نسی دا غزای د باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداش واسطه باندې کو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشه ده. مخاطی غشه چې ده دا هم د مثال موجوه دا کم زموج داخلی سیستمونه چې دی دا هزمی سیستم دی تنفسی تناسلی او اطراحی سیستمونه چې دی دوی پا دا برخو که قرار لري. او د بکتریا و دا نور شنده مثال دا زیانمون شنده داخلی دو سخه مخنیوه کوي. د چې دی مخاطر شات چې ده د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسمناک جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي دوی هغه چې کوي خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړه کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله باکتریا وي یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کیږي انتقالیږي دغه مخاط چې کیږي د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معدې چې په میده کې د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتون بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سطح دغه کوي راټولوي او وروسته یې د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دی د مخاطی غشا کې یو مهم رول لوبوي. نو مخاطی غشا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایي کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي د بدن تودوخې درجه لوړه ځي همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېری وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سروالی رامنځته کیږي سوی رامنځته کیږي همدارنګه خارش ترسره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویلم د پاس په نامه ژیرنګه مایا په چپ کې رامنځته کیږي چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې چې راټول شوي مخلوط شوي چې د پاس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 10 شته. خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې د غوسې جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړېږي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ شي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل وده سرته نشي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مکروفاژونو په نامه سره یادیږي، د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه مکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کیږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم تزانه سي او غوت خبر ورکوي، چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راوځي، چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړېږي.
شندي گلابي لري گلگل انندي لري شندي گلابي لري سپين مختي همي يارا استاد سکه مي يارا سپين مختي همي يارا استاد سکه مي يارا استاد سکه مي يارا
Let me
سپین مختی غمه یارا استاد تا سر کمه